اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ریز بشیر گواخیم په یو بل غړی کې مو هرکلی کوم. لسو څخه تر یو لسو بجو په دې غړی کې به تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. د سیمې په حالاتو باندې تاسو ته تازه رپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې مو هم د دې غړی برخه دي او د غړی په اخره کې به تاسو نن طیبه اونیزه خبرونه تاندې هلی هم درورو ده. د خزو په اړه باندې خبرونه دا چې زموږ همکاران تاسو ته جوړي فول با نساج مل درته خبرونه.
السلام علیکم. اول دا خبرونه سر ټکی. د شمالي وزیرستان د ایدا قبیلی خلکو نن مرحله واره واپسی شروع شوه. د کراچۍ ښار په بیلابیل افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لکتر لګه شپکتنه وچل شوې دي او د ایران د اټمي پروګرام په سر کومې معاهدې ته د رسیدو لپاره یوه اونۍ نور وخت ورکړل شوی دی. او وسته خبرونه تفصیل. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د میرعلي ایدک قبیلې خلک به له نن څخه خپل کورونو ته ستنېږي. د بنو بکاخیل کیمپ مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون په بکاخیل کیمپ کې د ایدک قبیلې د مشرانو پوست او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ په یوې جرګه کې ویل شوي دي چې نن به د ایدک قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله واره توګه خپلو سیمو ته ورسي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د چارو د رابطه کاري ادارې یا یونچا په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي جنوبي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ شاوخوا 83,702 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته تللې دي او بیا د یادو سیمو تقریبا 2,95,715 کورنۍ چې د بېکوره شوو 88% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان امنیتی چارواکو ویلی دي چې په بلوچستان کې 44 بلوچ بلتون غوښتونکي وژلې دي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزی دفتره پرون مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ادعا شوی چې امنیتی ځواکونو د بلوچ میشتې اواران د مشکې سیمې په میهی کلی کې د عملیاتو پر مهال 44 بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې پیښه کې یو امنیتی سرتېری هم وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. بلخوا د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا رسنو ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دوی د ملیشیا ځواکونو تر شلو زیات سرتیري وژلي او پاکستانی ځواکونو بېګناه خلک وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپونو رئیس وایي چې د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږتنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجی عبدالله نن مشال لیډیو ته ویلي چې د سختې ګرمۍ له وجې په مړه شوو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. نوموړي زیاته کړه
ٹھیک ہے پدے علاقہ چمنگا دا وائی کے موجود او قائم آباد سورابوت دا میٹری پدے علاقہ کش پاکستان زانو نہ دلا فور کرا دا اغام تقریبا جیش پہ تو پولیس پہ تو یو سو سلور کسان مخ کیو پدا دو ورن کی یو دو بیا ہم وفات سو وای دا.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا نن مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په دوره سي ولته به د ګرمۍ له وجې د مړه شوو خلکو امنیت او د بجلی په بحران خبرې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله غندنه کړې. د ارګ د مطبوعاتي دفتر څخه پرون په خبري شوی خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله ویل شوی دي چې په روزي میاشت کې دا سکار د انساني او دینی ارزښتونو خلاف دی. خبر پاڼه زیاتوي په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي او ولستنه نور پکې زخمیان شوي وو. ټاکل شوی چې په ماسکو کې د افغانستان د حالاتو په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. د انټرفاکس په حواله د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو پرین ویلي چې دا نړیواله غونډه د اکتوبر په میاشت کې د شنګای د همکاریو د سازمان په مرسته جوړیږي. انټرفاکس د روس د دفاع وزیر په حواله لیکلي په افغانستان کې روان حالات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. سرګی شویګو ویلي په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګای د غړو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. خبرینه د مشال ریډیو نوره. ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسیدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر 8 نیټې پورې به خبرې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویلي دي.
I've said from the start
ما د لومړي سر نه ویلی و کچری له ایران سره موافقه د اطمینان وړنی وي نو موږ د خبرو څخه وتلی شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلی دی چې د معاهده پر سر ځینې خبرې حل شوې دي خو سم پر ځینو خبرو اختلافات موجود دي. چارواکي وایي چې د انډونیشیا په سماټرا ټاپو وسما کې د استوګنې پر یوې سیمې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. تېره ورځ په میدان ښار کې دا پوځي الوتکه د تبا کېدو نه وړاندې له ځینو ودانو سره وجنګېده. د فضایي ځواک مشر ویلي دي چې د حادثې په وخت په الوتکه کې 114 کسان ناست و. نوموړی زیاتوي باور نه لري چې په دې کې به کوم تن بچ پاتې وي. د فضایي ځواک مشر وایي چې پایلټ د وړاندې نه د تکنیکي مسئلې خبر ورکړی و او دته د بیرته تللو ویلی وو. ریپورټونه وایي چې لږ تر لږه 1200 قیدیان چې د القاعده مشکوک غړي هم پکې شامل دي د یمن د جنوبي ښار تایس له مرکزي زندانه تښتېدلي دي. چارواکي وایي چې د جیل د ماتېدو دا پیښه پرون د شیعه حوثي ملیشو او د هغې د مخالفانو ترمنځ د نښتې له امله شوې ده. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې قیدیان څنګه تښتېدلي دي. دا په یمن کې د مارچ له میاشتې راهیسې چې د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف هوایي عملیات پیل کړي دي. دریم وار دی چې ګڼ شمېر قیدیان په یو وار له جیلونو څخه تښتي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو انیس اجمل درته خبرونه ویل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونه تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان د ایدک قبیلې خوښه سل کورنۍ نن خپل سیمو ته واپس کیږي.
د حکومتونو چې کومې مشتره ودې کړې وې چې په اړه دانش سکول سیستم دی، ایجوکیشن دا او صحت چې کوم پروګرامز دي چې هغه ودې دی مکمل کو امشته حاضرې اسکه سم تکلیف.
د ریپورټون تر مخه د پاکستان حکومت کوشش کوي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داوجان بمرسته بلوچ وسلوالو سره خبرې وکړي او د ازادۍ له مبارزې راوګرځي. آیا خان افقلات به مرسته وکړي شي؟
اوس که چیرې خان افقلات را هم سی خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي. په خاص توګه د خان افقلات په خوله باندې دا امکان ډېر لږ دی.
په تاندې هلي اونیزا خبرونه کې بواوري
ټول یعنی د څنګه چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغه خپل کورونو کې نه ګڼي هغه اصل ډیزاین جوړ کی او بیا بهر ټیلر لور کې پتا تاسو ګڼي.
دا د هغه پښتني خزي خبرې دي چې د پښتنو خزو کاروبار کوونکو خزو سره مرسته کوي. ترڅنګ نور ریپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو لومبی رپورټ تبور شو. نن د ایدک قبیلې هغه کورنۍ خپل سیمو ته واپس ستنېدل شروع شوي چې د بنو په بکخیلو کې میشته دي. دا خلک د قبیلې سیمو خوشاله لس لګابې کور شو هغه قبیلو څخه دي چې د جګړو په اوزی عملیاتو له وجې بې کوره شوي دي. چارواکي وایي چې د ایدک قبیلې خوشاله 4000 کورنۍ دوی سره رجسٹر دي یعنی بې کوره شوې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونوچا په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د تیرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خواشا 2,60,000 کورنۍ بې کوره پاتې دي. عمر دراز وزیر د ایدک قبیلې د خلکو د واپسۍ په اړه نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوه چې سل خاندانونه به واپس دي. دوی وویل دغه کډوالو واپسې لپاره یې تیاری کړې چې سهار 6 بجې دوی ته د واپسې ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبانه به د واپسې په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره 150 خاندانونه واپس دي. د ایده قبیله دوا مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خوشولي میر یې ډېر خوشول کړی دي او باقی خبره دا چې تاسو یې دغه او سرونه ته چې دا قوم اطمینان چې خامخا خپل وطن ته ولاړل. دا ډېر خلک تا ډېر شریف خلک تا چې قوم اطمینان باندې غزر ویلي او خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر ښه شو.
وزیر دا ور د میر مسلمان ورینا دي او چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي صابه وي. میر دا نه ایداک سارته شوي چې ور سره چې کیمدو کنای درخیل ناونسا یره د ټنډي سار رسه د دتخیل رسه د ګورویک رسه دا خالق غونډ په خپزاد سره په خپل کې ریا بوت شي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړي او دا دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میر چې د کیمن روانتیا شریدو ادا کې کوم میر د فوج پاکستان او د حکومت پاکستان او ډېر مشکوري چې میر نه خپل کې رتا او پاس راونی. میر د حکومت نه دا هم طالبادو د حکمرانونو چې کیمه میر سره وده کړی وي چې پاس دانش سکول سیستم دی ایجوکیشن دا او صحت چې کیم پروګرامز دی چې ها وده دی مکمل کو او میر ته اواز وي ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدللہ میش په دې باندې نن ډیره د خوشی اظهار ده چې میر نن روانګی شری شوی دو ول کسرنګ چوک مات وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو. میش دا هم نه فیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوی دي دار ون شول داسې ده میش د نړی دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
ایف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه شروع شوه چې تر اوسه پورې 11 تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپینوام قریبا 2100 کورنۍ واپس لیږل شوې دي او شمالی وزیرستان نه بې کوره شوي د ایف ڈی ایم ای سره رجسټرډ شوي کډوالو کورنۍ شمیره د 1,06,000 نه اوړېدلې ده. شمالی وزیرستان میر علی میران شاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د دا وړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میر علی تحصیل د وړو اوله قبیله ده چې واپسی یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامیه په وینا یادې قبیلې 4,000 کورنۍ نوم لیکنه شوې. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدل شي. له پاکستان آزادۍ غوښتونکي وی بلوچ ډلې او امنیتي ځواکونو یو بل ته په یوه نخته کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو دا وکړې ده. بلوچستان کې ملیشا ځواکونو ویلي چې د بلوچ لیبریشن فرنٹ په نامه بیلتون غوښتونکي ډلې 14 کسانی وژلې دي، خو دغه ډله بیا وایي چې وژل شوي کسان عام خلک دي او د دوی غړي نه دي. دا دوی په خبره دا کسان د پاکستانی ځواکونو په بمباری کې وژل شوی. په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ اور.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشا ول مرکزی دفتر د سې شنبې په ماښام رسنیو ته په لیږل شوی خبر کې دا سوي چې ځواکونو یې د بلوچ میشتي اواران د مشکې سیمې په کلی مېه کې د دریو قومندانانو په شمول 14 بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوال وژلي او ګڼ نور یې جبل کړي چې د ځواکونو په خبره په کې د دوی یو سرتیری هم وژل شوی او درې نور جبل شوي دي. د ملیشا ول دې خبر پانې سره سم ځواکونو یې د سې شنبې په سهار وختي مهال په یاد سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی چې تر شپې نا وخت یې دوام لاره او په کې یې د بلوچ لیبریشن فرنٹ په نامه د وسلواله ډلې د درې مهمو قومندانانو په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو دعوه کړې. ځواکونه زیاتوي په وژل سویو قومندانانو کې د یادې وسلواله ډلې د مشر ډاکټر اعلی نظر ورور قومندان سفرخان او خوریي قومندان شهک او په ټپیانو کې قومندان بالا ملاچ او شاهجهان شامل دي. د ملیشاو ځواکونو د دغه خبر پاڼې لمخه په دې عملیاتو کې د کورنیو چارو د وزارت لخوا له ځواکونو سره د هلیکوپټرو کومک هم کېده. خو بلې خواته د بلوچ لیبریشن فرنټ لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د ملیشا ځواکونو د ادعاوې ناسمې بلل شوي او زیاتوي د دوی لخوا د ملیشا ځواکونو تر شل زیات سرتیري وژل شوي او د دوی غاړې ته یې وژل شوي او ټپیان بېګنا ولسي وګړي یاد کړي. بلوچ لیبریشن فرنټ زیاتوي پاکستانیو ملیشاو په کلي بمباري کړې او د ډاکټر الله نظر ورور چې ځواکونو قومندان یاد کړی د دوی په خبره یو ښوونکی و. یاد وسلواله ډله زیاتوي د ملیشاو تر بمبارۍ وروسته ډیری کلیوال چې ښځې او ماشومان هم پکې دي ټپیان سوي او ځواکونو یې کورونو ته اور ورته کړی دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو همدې سره اړوند یو بل رپورټ دراورو. د پاکستان ډان ورسپڼه لیکي چې د پخوانی بلوچ ریاست مشر خان افقلات میر سلیمان داود جان د بلوچستان حکومت له پلاوي سره خبرو اترو کولو ته سلا شوی دی. نوموړی په 2008 کال کې لندن ته جلا وطن شوی و او کوشش کوي چې د بلوچو پخوانی ریاست قلات بیا بحال کړي. حکومت کوشش کوي چې د میر سلیمان جان سره د خبرو اترو د لارې په بلوچستان کې له تیرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې روان د بلوڅو یاغیتوب ختم کی. خو آیا میر سلیمان جان با په دې کې اغیزمن رول ولوبي؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
ډان ورسپڼه لیکي چې په لندن کې میشت امیر سلیمان داود جان زوی پرنس محی الدین بلوچ تصدیق کړی چې پلار یې د بلوچستان حکومت له ډلې سره لیدو ته رضا سوی دی. میر سلیمان جان په 2008 کال کې هغه وخت جلا وطن سو کله چې هم د دې کال په 28 نیټه په کلات کې د بلوچو یوې لویې جرګې فیصله وکړه چې نوموړی دی لندن ته ولاړ شي او له هغه ځایه دی د قلات ریاست بحالولو لپاره د انصاف په نړیوال عدالت هیکي مقدمه وکړي. قلات ریاست په 1948 کال کې په پاکستان کې زم سو چې پاړې بلوچستان داوه کوي چې اسلام آباد دوی په زور په ځان کې شامل کړل. خو پاکستان وایي چې د میر سلیمان داود جان پلار د یو تړون لمخې ریاست زم کړی وو. خو کله چې په 2008 کال کې د بلوچستان یو مشر نواب اکبر خان بوکټی د فوجي عملیات پر مهال ووژل شو نو په دې صوبه کې آزادي غوښتونکو د پنځم ځل لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علي شاوایی د بلوچستان سینیر وزیر میر اسرار الله زهری تیره ورځ شاوخوا یو نیم ساعت له میر سلیمان داود جان سره خبرې کړې او هڅه کوي چې هغه دې ته تیار کړي چې بیرته راسي او د صوبې په امنیت کې خپل رول ولوبوي. نوموړی وایي که حکومت بریالی سو نو دا به ډیر مهم پرمختګ وي.
که حکومت په دې کې بریالی سي چې د خان افکلات سره دوی د خبرو اترو یو سلسله شروع کړي نو دا به یقینا د حکومت لپاره د سټیټ لپاره دا به یو شی ډیر اهم وي. ولی خان افکلات که څه د ټوپکانو خلک کم لري، یعنی وسلوال خلک کم لري، خو یو خبره دا ده چې دی یو سیمبل دی، علامت دی د کلات سټیټ، د کلات ریاست.
د بلوچستان په وسلواله مبارزه کې درې شخصیتونه ډیر ارزښت لري. په دې کې په لندن کې میشت هیربی آرمری، په جنیوا کې میشت برهمداغ بوکټی او په بلوچستان کې جنگیدونکو کمانډان ډاکټر الله نظر بلوچ شامل دي. سید علی شاوایی که حکومت د دغو درې واړو خبرو اترو میسته پر اوستلو کې کامیاب سو نو شایي بیا په بلوچستان کې د امنیت وضع ښه شي.
د دې سره سم چې کوم دا وخت تاو تریخوالی دی یا د امنیت وضع کومه خرابه ده په بلوچستان کې، نو د دې د سمول لپاره دوه ګروپ چې دي هغه ډېرې هم دي، بلکې درې. په هغو کې یو دا دی چې باید چې هیربیار مریض سره او برامدغ سره ډاکټر الله نظر سره دا ګروپ چې دي د دې سره هم چې خبرې وشي او دوی ټیبل ټاک سره شي، نو د هغه څه بعد په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وضع خرابه ده نو هغه چې د هغه بیا برابرېدلی شي.
که څه هم میر سلیمان داود جان خپله وسلواله ډله نه لري خو په عمومي توګه ده ته بلوچستان ډیر د قدر په سترګه ګوري. پوښتنه دا ده چې آیا دی به پر وسلوالو او د هغو پر مشرانو اثر او نفوذ ولري؟ په کوټه کې خبریال ایوب ترین دغه سی فکر نه کوي.
اوس که چیرې خان عبدالکلات را هم سی خو د ده لپاره به دا یو مشکل کار وي چې ډاکټر الله نظر چې دی هغه وسلک شي دی او خپل کوم مسله کسان دي هغه و دې تیار کی او دی راشي و خبرو ته د خاص توګه د خان عبدالکلات په خپل باندې دا امکان ډیر لږ دی. خو البته که چیرې برامداغ بوکتی او هربیار مری او خان عبدالکلات تیاریږي نو دغه وروسته بیا دا امکان زیات دی چې ډاکټر الله نظر هم و خبرو تکشینی.
په بلوچستان کې ځینې نور کارپوهان دا فکر کوي چې د بلوچو وسلوالو مبارزه اوس له قبیلو او قبایلی مشرانو د متوسطې طبقې ځوانانو لاسته لوېدلې ده. نو د دوی په اعتماد کې د اخیستلو پرته به ډېره ګرانه وي چې په صوبه کې امن راسي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم شته. استاد یو بل ریپورت دراورو د خبر پختونخوا د 2015-2016 کال بجټ کې جنوبی ضلعو یعنی ډیر اسماعیل خان، بنو کوهاټ، لکی مروت، ټانک، کرک او هنګو کې هنګو لپاره 5.5 ارب روپۍ ترقیتی فنډ بل شوی دی. په پارلیمنت کې د دغو سیمو استازي وایي چې د دوی سیمو سره زیاتې شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د خبر پختونخوا د نورو سیمو په شان دوی ته هم د مختلفو کارونو لپاره کافی پیسې ورکړي. زموږ همکار زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د هنګو ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړي مفتي سید جانان مشال رډیو ته وویل چې د ګیس او تیلو په مت کې صوبې ته له جنوبي ضلعو څخه ډیره ګټه ترلاسه کیږي، خو له بده مرغه ټولو حکومتونو په ترقیاتي کارونو کې جنوبي ضلع له پامه غورځولي دي او موجوده حکومت خو ترقیاتي کارونه د یو څو ضلعو پورې محدود کړي دي.
جنوبي ضلع
لکی مروت څخه د صوبایي اسمبلی غړی منور خان ایډوکیټ وایي چې د موجوده حکومت د ناانصافۍ له امله دی د اسمبلی پتل د جنوبي ضلعو لپاره د ځان له صوبې په غوښتنه مجبور شوی دی.
اسمبلی کې د خپل کسان چې کوم د سره کولیشن بورډ نه ملګري دي، هغه هم دا ناره کوي چې دا بانک دا د بل خلې ثوابي دی او نوخار دی بارا دا خپل نور صوبو دی بارا نور ضلعو دی بارا دا هم ما جی لکم دا خبره په اسمبلی په فلور باندې کړې وای چې عربي نن لکه مطلب په اسمبلی فلور باندې خبره کوم چې جنوبي ضلع خپل صوبه په کار ده ورې شورا پر مطلب چې موږ خپل صوبه مو خپل چې په لټ زمين نو ملي اوسر نه موږ زمرا خپل حق نه ملي.
خو بیا د کرک ضلع څخه د صوبایي اسمبلی غړی ګل صاحب خان وای چې د کرک لپاره د ټاکلې شوی ترقیاتي فند څخه مطمئن دی.
هم خپل افورت خو وکړي خپل مسله وا شاته مخکې نو هغه او په تا ته علاوه کار کوي چې خپل خطا په څور ته څوک نه ضروري نو باندې نه ونه نو څو حد پورې هو کېږي شي چې د حکومت پایان باندې هم مطلب دا چې کمې وی هغه شان انصاف نه شي او څو د ممبرانو څخه نه لږی چې آیا دی یا خپل مشکلاتو نه شي د پټای باندې بجټ نه مخکې
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید سره د رابطې کوشش وکړو خو بریالي پکې نشو. د خیبر پختونخوا د کال 2015-16 په ترقیاتي بجټ کې د نوخار، سوابې او کوزدیر ضلعو کې د ترقیاتي کارونو لپاره نږدې 14 ارب روپۍ ټاکلې شوې دي او دې ته د پام وي چې په حکومتي اتحاد کې د دریو واړو ګوندونو مشران هم له دغه دریو ضلعو سره تعلق لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کوه
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ. کراچۍ کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د ناامنیو او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ پر عملیاتو انتقاد کړی او دریز لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او یوازې دوی په نښه کوي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند چې مرکزی حکومت لري د دې ګوندونو تورونه نه مني، وایي د امنیت تر ټینګښت به عملیاتو ته دوام ورکړي. د پامیر ساحل په دې رپورټ کې اورو چې د کراچۍ عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ګټه یې ډیره چاته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودی راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکې کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې وروسته ورباندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نشل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې اوس د دې عملیاتو خلاف دي؟ ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بے طرف نه دي.
فوج یا فوج کم لاندې دریځ لري، رینجر د ګورنمنت کرا شي شروع کوو، اپریشن شروع کوو، نو ځي خلکو په کوم خلک نیول کیږي، دي پټو همدردان، دي پټو غړي نیول کیږي، نو ځي په دوس اعتراض کوي چې دا اپریشن 22 ته او دا اپریشن موږ خلاف ته. دا اگر تو ګورې نو تقریبا د ټولو پټو خلک نیول شو دي، کم چې په مختلف جرایم کې ملګري سول کړه، کلینګز کې، بدخورې کې، پیپلز پارټي د ایم کیو ایم، د ان پی، سندھی کمپرسان او سنی طریقہ.
که یو خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چاته رسیږي؟ د سیاسي چارو پوه او خبریال علي ارقم وایي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ هو کمرشل ښار دی، دلته کې د ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف انفارمل ډېره غټه اکانومي ده. کنه دا ټول پاره کې فریق کې لکه مثلا صدا یې خبر اندر هغه بینیفیشری دي، کنه پولیټیکل پارټیاري دي او فوج او رینجرز بزاته خود دي. کنه لکه رینجرز دلته کې کنسټرکشن بزنس کې بایر کنسټرکشن مټیریل چې کم دی دغه کمپنی خپل رخصري ده، هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپل سیکورټی لایسنس سیکورټی کمپنی دی چې کوم هغه سیکورټی ګارډ مختلف ادارو ته او بزنس انټرفیس ته فراهم کوي. زما خیال ذاتی دا ده چې دا ټول هم د ریجوګیشن دی، لکه خپل شیر د بڑاوالو، د خپل شیر د بڑاوالو یو تګودو ده، یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی، وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوچستانو، اے ان پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسی.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم نشر کیږي. څه موده مخکې مونږ ته ځینې اوریدونکو شکایتونه کړي وو چې په میډیم ویوز باندې یا په منځنیو سپو باندې زموږ خپرونې نشي اورېدی، نو د مشال ریډیو تخنیکی همکارانو دغه ستونزه حل کړی دا خو بیا هم تاسو په کوم ځینو کې مشکل لري نو کولای شئ مونږ ته په اړه ووایئ، مونږ به کوشش وکړو چې دغه مسله نور هم پسې تعقیب کوو او دغه حل کو تاسو ته. په همدې حال کې تاسو ک فیسبوک لري او ټویټر لري، داغې د لارې هم د مشال ریډیو خپرونو ته راتللی شئ، د مشال ریډیو خپرونې اورېدلی شئ او خپلې تبصرې هم زموږ په ریپورټونو او نورو خبری موادو پر خود لشی. د خبرونه نیمه کی راځي ل انیس اجمل د خبرونو لنډیز وره.
چارواکی وایي چې نن د شمالي وزیرستان د میرعلي د قبیلې د خلکو مرحله وار واپسي شروع شوې. د قبیلې سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او له سبا څخه به یو نیم سل کورنۍ په مرحله وار توګه خپلو سیمو ته ورسي. په کوټه کې د پاکستانی ملیشو له مرکزي دفتره پرون مشال ریډیو ته پرالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو د بلوچ میشتې اواران د مشکې سیمې په مهي کلي کې د عملیاتو پر مهال سوارلس بلوچ بلتونو غوښتونکي وسله وال وژلي دي. بلخوا بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې ویلي دي چې پاکستانی ځواکونو بې ګنا خلک وژلي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو کیمپونو مشر وایي چې د کراچۍ ښار په بیلابیلو افغان کډوالو کیمپونو کې د ګرمۍ له امله لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي دي. د افغان کډوالو مشر حاجي عبدالله نن مشال ریډیو ته ویلي چې په جلوهلو شپږو افغانانو کې ښځې هم شاملې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پرونی حمله غندنه کړې ده. د کابل په پرونی حمله کې لږ تر لږه دوه عام وګړي وژل شوي او ولس تنه نور زخمیان شوي وو. ایران او د نړۍ شپږو طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټمي پروګرام پړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت ورکړی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ونه رسیدل. او چارواکی وایي چې د انډونیشیا په سماترا جزیره کې په میدان ښار کې د الوتکې راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي دي. د فضایي ځواک مشر ویلي دي چې پایلټ د وړاندې نه د تکنیکی مسالې خبر ورکړی وو او اډې ته یې د بیرته تللو ویلي وو.
له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورېده. اوریدونکو اوس بار زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو ځینې ادارې او غټ ټکي ولولې.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کړس پڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کامی اکشن پلان باندې د عمل درآمد وروستو قانون نافذ کوونکو ادارو د پیښور د باچا خان هوایي ډګر خوښه میشت د 2000 نه زیات افغان کډوالو بل ځای ته د منتقل کېدو فیصله کړې ده. د ادارې په وینا چې د قانون نافذ کوونکو ادارو دا فیصله په خپل ځای خو د حیرانتیا خبره ده چې له دې وړاندې هم اپریشن شوی دی، نو بیا دې خلکو دغلته څنګه اوسېدل شروع کړل؟ ادارې زیاتوي چې د پاکستان ادارې په تسلسل سره د سارنې عادت نه دی، خو کله چې چرته یو مسله راپېښه شي یا ورته سمدستي سه اطلاع ترلاسه شي نو دوی راویښ شي. هم په دې وجه اکثره وخت ترخګر په خپلو مقصدونو کې کامیاب شي. بل پلو ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د کراچۍ په صورتحال باندې لیک کړی او وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ او لګرمۍ له وجې یو شمېر خلک مړه کېدل یو دردونکي صورتحال دی او د دې هر څه ذمهوار صوبایي حکومت دی. د ادارې په وینا چې سن حکومت له د سخت ګرمۍ او د شیډنګ د آفت له وړاندې ادراک کول پکار وو، خو المیه دا ده چې کله د ایمرجنسی صورتحال راشي او بحران را پیدا شي نو زموږ صوبایي حکومتونه بیا منډې تړلې جوړې کړي. خو د کراچۍ صورتحال دلته هم بدل دی. کله چې دا مسله رامنځته شوه نو سیاستوالو په یو بل باندې تورونه لګول شروع کړه او په دې مسله باندې سیاست کولو. دریا اخیر کې لیکي چې کراچۍ کې د ګل په ورځ نور 19 کسان له ګرمۍ مړه شول او دارنګ دا شمېره له 1400 واوړېدله. باید چې صوبایي حکومت اوس د دې سبق واخلي او د لوډ شیډنګ مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هواره کړي او د دې سره سره نور نظام هم سم کړي چې راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم تاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه در اورو. فارن پالیسی مجلې کې چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي خو د دواړو هیوادونو ولس غواړي چې د دواړو غاړو ترمنځ اړیکې ښې پاتې شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د ګلپورز د افغانستان په بروان ولایت کې د یو جنگ سالار د وسلو پر یو ډیپو امریکایي ځواکونو له دې وجې حمله وکړه چې د دوی په خبره برید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساج ملوای.
فورن پالیسی مجله لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ د ټکو جنگ بیا زیات شوی دی او دواړه هیوادونه د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. مقاله لیکي په مې میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف او یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د هند پر استخباراتي ادارې را تور پورې کړ چې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. مجله لیکي دا معاملې هغه وخت نور هم ګرم شو کله چې د هند د دفاع وزیر په سرګند ډول د هند مخالفه او د پاکستان ملاتړي جهادي ډلو پر ضد د وسلوالو د کارولو پالیسي اعلان کړه او د هند وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش د سفر پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې دا ترهګري پر مخ وړي او هند تا مشکلات جوړوي. مجللی کې د دې منفي اندازو باوجود د هند او پاکستان اولس د دواړو هیوادونو ترمنځ امن خې اړیکې او د مذاکراتو زیاتې دل غواړي. مقاله کې په 2014 او 2014 کالونو کې د شوي یوې سروې تر مخه شاوخوا 4% د هند او 9% پاکستاني وګړو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول مهم دي. د سروې په حواله 53% هندي وګړي او 6% پاکستانیان د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د زیاتو خبرو په حق کې دي. د 2014 کال په سروې کې ویل شوي دي چې 80% هندي وګړي پر دې رضا دي چې د یو لوی ځواک په توګه هند لپاره کاردا چې د امن او سولې په لور لومړی قدم پورته کړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چارواکو ځایي خلکو په وینا د ګلپرس د افغانستان په شمالي ولایت پروان کې مظاهره کوونکو لا غرستو لویه لاره وتړله چې امریکایي ځواکونو پر یو کلی برید وکړ او د وسلو یو ډیپو یې ویجاړ کړ. مقاله لیکي دا برید د دوشنبه په ورځ پر داسې مهال شوی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې افغان ځواکونو ته د سلام مشورو په کارونو بوختي او په ګوته کړل شوو ترهګرو کارروایانو پر ضد عملیات کوي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي ماموریت د ختمېدو اعلان کړی دی. مقاله لیکي د ناقانونه ملیشو وسلوال فعالیتونو د لمینځ وړلو لپاره د یوې اوږدې مودې د عملیاتو باوجود هم هغه وسلوالي ډلې چې له القاعدې او طالبانو سره ایست اړیکې نه ښکاري اوس یې هم امریکایي ځواکونه د یو لوی ګواښ په توګه ګڼي. پخوانیو قوماندانانو ځایي مشرانو تور پورې کړی دی چې دې برید ته سیاسي ملاتړ ترلاسه و یا دا هم کېدای شي چې دا د تېر کال د انتخاباتو وروسته د پیدا شوي بحران بدلوه. خو په عین حال کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې په پروان ولایت کې د غبرید د ځواکونو د خوندي کولو په خاطر کړی و. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت راغلي تیره هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د عوامي تحریک مشر مولانا طاهر القادر چې د کینیډا شهریت هم لري د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستان ته ورغلی دی. هغه د تیر حکومت په وخت کې هم حکومت ته یو څه مشکلات جوړ کړي وو او جلسې کړې وې په اسلام آباد کې. دا ځل هغه د راتګ په مهال وویل چې جمهوریت او جمهوري ادارې پیاوړي کول غواړي، خو سیاسي ګوندونو ځینې مشران د هغه دې خبر ته د شک په نظر ګوري او وایي چې نوموړی د ځینو قوتونو په اشاره د جمهوریت د له منځه وړلو او یا هم کمزوري کولو لپاره راغلی دی. اسرار عالم مومن پی رپورټ لري.
انشاءاللہ کل شام یا پرسوں صبح حکومت بدل چکی ہوگی، حکومت بدل چکی ہوگی.
د غږ د پاکستان د عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری وو چې ویل یې سبا له بعد د پاکستان حکومت بدل شوی وي. نوموړي دا خبرې په کال 2013 کې د هغه وخت د جمهوري حکومت پر ضد د درنې ګډونوالو ته کړې وي. همدارا څرګندونه قادری په کال 2014 کې هم د مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد د درنه کې کړې وي. تل قدری وس یو ور بیا پاکستان ته ستون شوی ک یو خا د نوموړي ویان رحیق عباسی مشال لوتویل دی چې دا ور د تل قدری ایجنډا په ملکي جمهوریت او جمهوری ادارې پیاوړی کول دی. نوبل خو بیا د زینو سیاسي ګوندونو مشران وای چې قادری دا ور بیا د زینو قوتونو په ایجنډا د جمهوریت د لمن زوړل لپاره راغلی. دوامی نیشنل ګوند یو مشره پر سیاب خټک چې د پیپلز پارټۍ د پخوانی حکومت او تل قدری ترمنځ په سوله راوستو کې رول لوبولې وو وای د تیر په څیر قادری بیا د کومې منفی ایجنډې سره پاکستان ته ستون شوی.
اصلي چې تر قادری صاحب د سدي د سنجیده سیاسي لیډر نه دی، هغه وقتاً فوقتاً چې پاکستان ته راځي نو هم دلته دې لپاره نه راځي چې د کوم سیاسي خدمتو کې پارټۍ جوړې کړي خلکو ژوند کې بدلون راولي. اکثر یو نه یو سیاسي ایجنډا د هغه مخې وي او اکثر هغه داسې وي چې ایجنډا ورله چا ورکړي وي په جیب کې ورته چوری به ودي راشي. زیات وخت بهر تېروي مطلب که سره او بیا د سیاسي پارټي خو ډېره خصمانه غواړي، پالنه غواړي، روزنه غواړي، ګرځېدل غواړي، مسلسل خلکو کې موجودیت غواړي، نو دې هغه کار نشي کولی. خو دا وقتاً فوقتاً چې راځي نو همېشه چې راغلی دي نو څه ناڅه ایجنډا څه ناڅه پروګرام یې په جیب کې راوړی دی، نو کېدای شي چې دلته هم څه پروګرام ورسره دی. مثبت سیاسي رول نشي لوبولی، یقیناً چې رول به منفي وي.
همدار څرګندونی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر عثمان کاکړ هم کوي او تور لګوي چې قادری د پاکستان استخباراتي ادارو د دې لپاره راغوښتي چې په حکومت فشار واچوي چې دارنګ خپلې پریکړې پې ومني.
خبره دا ده چې قادری خو نو په یو خاص پلان باندې انټلیجنس ادارې راغواړي، پرې خاص موقع باندې راغواړي، منتخب حکومت باندې انټلیجنس ادارې پرېشر اچي نو قادری رامخته کړي کله عمران خان مسلم ملګری دا خو دوی خاص موقع باندې د حکومت پر ځینې شیانو باندې خپلې فیصلې باندې مسلط کړي انټلیجنس ادارې نو میډګل راپورته کړي یا د دوی زرخرید کوم لیکوالان دي آرټیکل چې د کوم مختلف اخبارات کې هغه دوی راپورته کړي دا د قادری او د انټلیجنس ادارو خپل مسله ده.
خو زه یو قادری ویان در هغې کباسي د غټول تورونه ردوي او وای کچری د پاکستان پوز دوی د خپل غټو لپاره کارول غواړي نو په کار د چې حکومت د هر څه عوام ته پډاګه کړی.
سیاسي جماعتې یې کوي چې هم پاکستان آرمی کې کینه پر
کچری سیاسي ګوندونه دا وای چې مونږ د پاکستان د پوز په وینا راغلی یو یا مونږ له پوز سره په ګډه کم سازش کوو نو په کار د چې حکومت د هر څه پډاګه کړی. ټول استخباراتي ادارې او نور ټول حکومتي مشينري د وزیر اعظم تر واک لاندې ده نو په کار د چې حکومت زمون خلاف کاروایی وکړي.
رحیق عباسی جاتوی د لاهور ماډل ټاون په پیخه کې د وجل شو کسانو خپلوانو ته د انصاف پور کول، په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستل او د درنو یا مظاهرو لار خپلول او په راتلونکي کې بعد د هر څه لپاره مبارزه کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم د وادي سره سم تاسو ته د هلي اونۍ ز خبرونه دروړو د خزو پاړه د خبرونه تاسو زموږ همکارا فرخنده اسد جوړي.
او تاندې هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د خوځو د کاروبار ته یو مرکز د مشر هما سره خبرې کوو.
موږ سره اولريډي د نوخار، د سوات، د شرسپي، هریپور، هزاره سایډ دی پتا ډیفرنٹ علاقو خوځښت
دا به هم باوري. د افغانستان د خوځو شاعرانو یو ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللی. په دې پروګرام کې د پېښور د هما سره خبرې کوو. هغه یو داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو ښځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړ شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پېښور کې د ښځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي. هغه وایي دوی د ښځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
مونږه کوشش دی چې مونږه کم چې فیمیلس کې دي کې کار کوي، بزنس آلریډي کوي یا کول غواړي، مونږ هغوی ته پروموټ کړو، هغوی هیلپ وکړو، هغوی ته ډفرنټ لینکس ورکړو، هغوی نیشنل انټرنیشنل لیول باندې چې مونږ سیمه ایگزیبیشنز کېږي یا مونږ پخپله کوو یا چې بل خلک چې داپ یا ټریډ ډیولپمنٹ اتھارٹی دلی یا گورنمنٹ بل سیکٹرز کوي، نو هغوی کې مونږ دې خلکو ته پروموټ کوو، فیسلیټیټ کوو هغوی کې. نو مونږ کوشش دا دی چې زمونږ چې کم کے پی فیمیلس دي هغوی ته کاروباری لحاظ باندې ډېر ښه اپرچونیټیز ملاو شي. زمونږ کے پی کې فیمیلس کې سکلز ډېر زیات دي، زمونږ کلچر ډېر ریچ دا، مونږ دې ته ټول غواړو چې دا بهر دا صرف پاکستان کې بلکې پاکستان نه بهر هم زمونږ پروډکټس پروموټ شي، دلته هی
هما وایي دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چېرته چې هغه سامانونه ښودل کېږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي.
دوی چې کوم پروډکټس جوړوي، سامان چې جوړوي، زمونږ د فیمیلس کوم سره آلریډي رجسٹرډ دي، موږ سره لینک کوي، زمونږ دا شیونه جوړو او دې باندې تاسو کار کوي، مونږ خپل ځای باندې دی له ډیسپلین ورکو سیلس کو کم خلک چې راځي دا شیونه اخلي، نو هغوی مونږ ته دغه پته لګي چې هغوی څه وایي چې دې شیونه کې څه کلر کمبینیشن دي چینج کی یا څه پکې امبرایډری چینج کی یا څه نیو ڈیزائننگ ہو کی پکې څه ٹرینڈ چلے گی کنه، هغه مونږ هغوی ته ورسره گائیڈ کوو چې بس کلائنٹس تاسو شیئر کې دا شی غواړي یا دا چینج غواړي. نو بیا هغوی شانتی هغوی چې کوم زمونږ انټرپرینورز دي جسٹ کم فیمیلس دي، نو هغوی ته مونږ هغه شیونه کې گائیڈ کوو مارکیٹ کا اسٹاف شیئر دس از ضرورت سے ماوی کے مطابق بھی ہوئی کار کہیں ہوئی سیلس کیا رو رو نو بہتر
هما وایي دوی اکثره ښځو ته دا مشورې هم ورکوي چې په جامو، شالونو او نورو شیانو به څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خوا کې لکه ټرینډ چینج شوی دا، ټول خلک برینډ ډېر زیات دغه شوي دي، برینډ کپڑے ډېر زیات اخلي، ولې چې هغوی پرائز هم نن سبا ډېر ښه نامینل پرائز دي. زموږ چې کوم فیمیلس دي هغوی چې څه ټول یعنی دسې نه چې څه جامې ډیزاین کوي، نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي، هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر لور کې کتاب تاسو ګنډي، هغه بیا ډبل پرائز باندې هغوی شي. هغه یوشز تیار ای نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرائز ډېر زیات دي. هغوی پرائز کې یو برینډ والا شیز خلکو ته ډېر آسانی سره ملاوي گی. زمونږ خپل فیمیلس ته دې کې لګائی کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی، کار دی زمونږ د لاس کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دی خپل کورونو کې کوي، یا کوم کمیونٹی فیمیلس دی کمیونٹی کې کوم خزې دي هغوی نه دی کار کوي، نو هغه کار ته لږ انوویشن ورکي، لږ چینجز ورکي. مونږ بس ڈفرنٹ دوی کې دی ته گائیڈ کړی دي، کپڑو کې ڈیزائننگ لږ چینج کړی دی، بس هغوی ډېر خرچ کوي. دا کار مونږ بس کوشنس کې اور فلور کوشنس کې باہر لے گو بس آئے کے بس کاش منگتا ملا رہی ہوں اور جب منگا تھی مرزا آئے کے زیادہ خوشحال دی لگ کہیں منگا چینج کرے دا آخری بتا رہا.
هما وای اوس په خوځو او جنکو کې دا په هغه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړکل شوې یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وای اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګران خرڅوي، خو اوس دغه کاروبار کوونکې خزه هم مارکیټ ته نیخ په نیغه رسائل لري.
نن سبا د څه خبره څه نشته، ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جنکې هغې کې دي هغوی ډېر زیات اویئر شوي دي، دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی دی کلی کلی راوی تا دا شیزو نا خائی رائی کہ زمونگا دا خلق دیر سیا تا ویر شوی دی یاوی تا پتا دے سی زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سی پرائزیز دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سمرا مارکیٹ تا دا مخکې به داسې کېده خو بس دا ما چې کوم مسله چې کوم خلک دي دغه دي آیې کې داسې څه خبره نشته او دا هر څه پته دی موږ نه یاد هغوی پوهېږي چې څه شی زموږ څه قیمت به لري او څومره موږ دغه کولی شو. نو دا مخکې به کېده بس زه دې باندې اګرینه کوم چې بس خلکو داسې کوي.
هم هوایی دلته ښځې ډېر ښه ښه کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ سادرو او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم دغه زیات خوښیږي.
مارکیټ ما صرف دانه دي چې انګوړي صرف کپڑو باندې وکړي ډیفرنټ شیونه چې نه جوړې شي پینټینګ سکیل چې سیم سٹور کې جوړې شي کوشنز دي فلور کوشنز دي خرابی نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم شے لے گون اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ یعنی سب خپل خل کولا اوی بے زیاد آسانی اور دغا دوری آرام دوری سے نقصان اوی تنا رسی نو اوی شیدون بیا یعنی جاگ دے مار لی.
ہما دا خیبر پختونخوا دا سیاحت او کلتور دا محکمو سر اہم کار کبی او دا مختلف و پرورامونو کولو یوا کمپنی ایونٹ مینجمنٹ کمپنی چلوی اگے تا دا پختونخوا دا کاروباری مرکز لخوا دا سرو زرو تمغا ہم ورکل شویدہ د خپل دغه کمپنی په اړه دا وایي
نو خپل ایمیل باندې سین کافی نه د کی پی سی ډیفرنٹ اورګنایزیشن سره ډیفرنٹ ډپارټمنټ سره د ایونټ سم کوم د ټوریزم سره کلچر ډپارټمنټ سره کړی دي سمیدا سره آیټی ډایرکشن اپ ډیفرنٹ ډپارټمنټ سره می کار کړی دي د کی پی فرست ایمیل هم کی پی چیمبر نه ماته ګولډ مډل هم ملاو شوی دا او سروسز سیکټر کې نو زمونږ د سیټ ډیز ځات چې خواتین پکې راتلی شي موږ خځې پکې کار کولی شي ورس لګې شي بس پکار د لګ او پکار ولې شي ما چې ایونټ مینجمنټ کارم شروع کړی و نو ما ته ډېر خلکو وی چې ته یو ځای نه څنګه بدا کار کې دا خو د سړو کار دی چې دا اصل مینجمنټ کول دا کار موږ د ډیفرنٹ سیمینارز ورک شاپ ایگزیبیشن ویڈنگ فنکشن پر دې پاتې هر څه موږ ارینج کوو ایون فاشن شو ارینج کوو وسه موږ خپل د کی پی انټرپرینورشپ سنټر چې کوم موږ خپل د خپل کار کوي او چې کوم پروجیکټ جوړوي دا موږ چې کوم ممبرز دي دلته او دې لپاره اوس موږ اسلام آباد نه یو ان شاء الله فاشن شو وکړو او موږ لګ خپل اورګنایزیشن فاندنګ لپاره موقع دا خپل خلکو ته په موټ کولو لپاره هم کړی دا او چې موږ خپل خلکو ته څه چارجز نه اخلو او لا فری اف کاسټ به مې ریټ وکړو موږ د نه اسلام آباد خلکو ته چې خلکو ته وی کار ولګ.
هم هوایی دی په لومړي ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي.
د سیما د انټرپرینورشپ سنټر هم کولا کړی و نو ماته دی ډپارټمنټ خلکو ایون ګورنمنټ ډپارټمنټ خلکو هم ویلي و چې ته به څه ډېر نقصان بچوته او یعنی څه نشي کولای دا نو موږ د سنټر اکچولي کې پی فرست د سنټر د سیمګا تین اسلو په لاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه تاسو ته ډسپلی کوو میں جیسے مارکیٹ چل پانے دیکھتا ہے تو پھر آپ کہتی کہ جیسے یہ بھی سواد کیا ہوتا ہے جیسے سواد کی سپر سے سیٹ اپ دا منگا ماتا ہوئی کی انفارمیشن نہیں تھا اور یہ خبر کی یونیورسٹی روڈ بارنے منگا دا اگر جلد سے کلاؤ کرے گا نو شکر الحمد للہ ہاں چلی گی جیسے نہ تو منگا دیر زیاد گٹا کہو یا دعوت کہو ہو دا دیسے دیر بارنے منگا خوشحال ہے جیسے منگا اخفل ایک فیمیلز دیا ہوئی منگا دیر خواہ مارکیٹس پہ چلے گی او د لپاره کار ډېر ښه کتلی ده او د لپاره ټریننګ ډېر ښه شوي دي یعنې هغوی ډېر زیات فائدې اغوستې دي دا زه په خپله پرسنلي چلوم دا موږ ریجسټر کړی دا از ان ټیون فور بس پورې موږ چا نه فنډینګ نه دی اغوستې دا پرایویټلی زه په خپله چلوم.
دا چې دوی د هغه ښځو سره هم رابطې کوي چې په لرو پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په ځواب کې هم وایي
موږ سره آلریډي د نوخار د سوات د چارسدې هریپور هزاره سایډ دی پتا ډیفرنٹ علاقو خدشتا تا نه صرف مونږ ته په خبر کې کار کوو نو په خبر کې دی مونږ کې پی کې ممنا ته په کوم سنټر ځای نه پوری کې پی نه مونږ سره خلک شتا مونږ تقریبا 250 نه زیات سیمبلز دی ډیفرنٹ علاقو نه دی د کې پی نو او وی ټول ذکر راځي مونږ سره ډیفرنٹ لګ ډیر هغې د فاټا علاقې نه دی موږ ټول باندې کار کوو چې کم زموږ ممبرز دي د یونینګ کال ماته د وی چې زموږ د دې ځای شو نو هغه موږ سره دې موږ هغه باندې کار کوو نو هغه کار بس لګیدې لیول باندې راغ اس موږ هغه لا اشن شو کې موږ هغه دا دا کول شو کنه دا سي مور ان سټاف د سوزرین چې دیس از ا فیمیل سپیشیز هغه کوالټی چې زموږ کار ما سره پروموټ شي یا دا شي موږ سره به کانټاکټ کول شي موږ مسته شي کې دي موږ ضرور وکړو او نه چې سمجه لینکس هغه له جوړول شو اې چې موږ هغه هیلپ کوو ان شاء الله.
اوس هم یو بل رپورت د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شوی شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خزې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ته دغه ټولنې جوړونکې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریال او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د میرمن بهیر د جوړونکې ساحرا شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو اسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد ته هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړي هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپل شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یې یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غړي کې خلک څنګه حیران یم چې نفرت مرد دے انسان لپرخ تو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران تان پکش کا خزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 tanga 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 nari 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 nari